ද වෂිංටන් ඩීසින දා වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා දිව රේඩියෝදේ.
السلام علیکم ګرانو ریډونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دې نن د شورو ورځ د کال 2021 مې د میاشتې 19 نیټه ده. دا وا پاکستان کې د سهار اتنیمي، افغانستان کې اته او په واشنگټن ډي سي کې د نهه ورځ د شپې 19 بجې دي. په دې نیم ساعته خبري خبرونه کې درته ځا شپه کومن هر کله وایو وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد ویلي د حسی خامخالی د کڅو فکر کوي چې د افغانستان د خارجي عسکرو د وټلو سره به طالبان په کابل کې حکومت اړلن کی او واک بل لاسو کې واخلي. د اسرائیل لخوا پرونو یو وار بیا د فلسطین په غزا پټي سیمه جازونو بمباري کړې ده او د دې سره سم د غزا پټي د حماس وسلوالو لخوا هم په اسرائیل راکټي گزار کړې شوې. او پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار ډاکټر فیصل سلطان هغه راپورونه رد کړي چې ګنی په هواد کې د کورونا ناروغي ضد واکسینو ساينوفارم کمې راغلي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د حسی خامخالی د کڅو فکر کوي چې د افغانستان د خارجي عسکرو د وټلو سره سم به طالبان په کابل کې حکومت اړلنګ کی او واک با په لاسو کې واخلي. د کانګرس خارجه چارو کمیټې ته د حال احوال تیرولو په وخت په لوینا کې هغلی خلیلزاد ویلي هغه بیانیا چې وایي ګنې د دوی وسلوال به هر څه تس نس کړي او طالب به په لږ وخت کې هر څه خپل لاس کې واخلي دا خبره غلطه ده. د امریکا خارجه چارو کمیټې د افغانستان نه امریکایي پوز د وستلو په صدر بایدن فیصله باندې اندېښمن و چې ګنې کومه خانه جنگي به دغلته شروع شي. د ټیکساس نه د ریپبلیکن ګوند لپاره د کانګرس غړي مایکل میکال چې د افغانستان نه د پوز د راوستلو مخالف دی وای چې هیڅ امکان نشته چې د صدر ترامپ لخوا طالبانو سره کال 2020 فروری کې شوې لوزنامه باندې طالبان پر ځای پاتې شي، ځکه چې طالبانو د وړاندې نه د صدر بایدن د اعلان وروسته خپل حمله په افغانستان کې سیوا کړې دي او ځینې سیمې یې هم قبضه کړې او د دې کې شک نشته چې هغه په ګرد هیواد کې د واک اخستو کوشش کوي. د ویلي امریکایي عسکرو دراويستلو سره امریکا لخوا دوی ته یو موقع په لاس ورزي چې طالبان بیا د القاعده او نورو ډلو سره په مرسته زمونږ او د ملګرو هیوادونو پر ضد حمله وکړي. ځنې غړو دا هم اندېښنې څرګند کړي چې د طالبانو واک تر اتلو سره افغانستان کې د ښځو حقونه سلف کېدای شي او هغه خلک چې د امریکا سره یې په افغانستان کې مرستې کړي هغه ته هم ستونزې جوړېدل شي. خلیلزاد زیاته کړه چې خپل هم په هنه دي چې طالبان څه وایي هغه سی به وکړي او کنه هڅه غولول کوي. د اسرائیل لخوا یو وار بیا د فلسطین په غزا پټي سیمه جازونو بمباري کړې ده. د سره سم د غزا پټي د حماس وسلوالو لخوا هم په اسرائیل راکټي گزار کړې شوی. د غزا پټي د صحت چارواکي وایي چې د مې په لسمه نیټه د جګړې شروع کېدو را پدی خو 200 فلسطینیان د اسرائیل لخوا بمباریو کې وجل شوی دي چې پکې یو کم شپېته ماشومان او 15 دیرش خزه هم شامل دي. د روانه جګړه کې لس اسرائیلیان د حماس لخوا راکټي بریدونو کې هم وجل شوی دي چې پکې یو ماشوم شامل دي. 13 ورځ تازه بمباری کې شپږ منزله ودانۍ د اسرائیل جنگي جازونو غورځولې ده. دغه ودانۍ د اسلامي یونیورسيټي کالجونو او نور تعلیمي ادارو لخوا کارول کېده. په دغه پیښه کې د مرګ جوبلو په حق لبانې کوم تفصیل میډیا ته نه څرګند کړی شوی. ملګری ملتونه وایي چې دوی د تشدد ختمون لپاره په فعاله توګه درېمګړتوب کوي. په عین حال کې ملګرو ملتونو ویلي دي چې دوی غزا ته د کومک په توګه څو ټرکا تیل لیږلې دي. ملګرو ملتونو د اسرائیل لخوا په عامو خلکو لارو پلونو او د کورونا ناروغۍ د ماینو او په نور صحت مرکزونو باندې بریدونه غندلې دي. د امریکا سپینې ماڼۍ مطبوعاتي څانګې مشر جین ساکي خبریالانو ته ویلي څومره زر چې ممکن وي دوی د تشدد ختمون غواړي او خو دغه تشدد به اصل کې اسرائیل او حماس خپل ختموي. دی زیاته کړه چې امریکا چې څه کولای شي هغه د خپل سفارتي اړیکو په کارولو په زور باندې کوي او هغه دی وختي دوی کوي. بلخوا د اردن وزیر اعظم بشیر الخاسوانی ویلي د پارلیمان لخوا په غوښتنه د اسرائیل او فلسطین ترمنځ شخړې پسې واقع دو دوی د اسرائیل سفیر کې د شي چې د خپل هیواد څخه وباسي. د اردن پاچا عبدالله دویم هم د تشدد د کمولو لپاره خپل هڅې توندې کړې دي. په داسې حال چې سیلانکار فکر کوي د فلسطین او اسرائیل جګړې سی واقع دو سره اردن ته د فلسطینی کډوالو په شمیر کې اضافه کېدای شي. د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن د خپل اردنی هم منصب سره خبرو کې ویلي دواړه اسرائیلیان او فلسطینیان یو شان په سوله کې د ژوند کولو حق لري. د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار ډاکټر فیصل سلطان هغه راپورونه رد کړي چې ګنی په هیواد کې د کورونا ناروغۍ ضد واکسینو ساينوفارم کې کمای راغلی دی. اسلام آباد کې د خبریالانو سره خبرو کې د وزیر اعظم صلاحکار ویل چې د خبرو کې هیڅ صداقت نشته چې ګنې سانوفام واکسین په هیواد کې کم شوې دي. د زیاته کړه چې د دویم ځل لپاره خلکو ته دغه واکسین رسول د حکومت د صحیح چارواکو ذمہواری ده. د ویل ک چرته د سانوفام واکسینو کمی راشي نو بیا به په دویم ځل واکسین لګونکو خلکو ته واکسین کې خود شي او په لومړی وار واکسین لګونکو تن ته به بل ډول واکسین لګول کیږي، ځکه چې یو ډول واکسین اخستونکو تن ته به ارومرو هم دغه ډول واکسین په دویم وار هم لګول وی. خو د یو وار بیا ویل چې د وخت کافی واکسین موجود دي. سرکاري شمیرې ښایي چې په 1340 ساعتو کې 2500 کسان په کورونا ناروغي اخته شوي دي او 1015 کسانو ژوند یا د ناروغي د لاسه ورکړی دی. په ګرد هیواد کې د کورونا په رنځ د اخته شوو خلکو شمیره تر دې وخته 2,89,928 ته رسیدلې ده. د پاکستان سٹیٹ بینک ویلی دی چې هیواد ته په ترسیلات زر کې اضافه شوې ده او د روان مالی کال په لسو میاشتو کې د تیر کال په پرتلا 55% زیات رقم پاکستان ته لیږل شوې ده. د پاکستان مرکزی بینک ویلی دی چې د اپریل په میاشت کې د بهر هیوادونو څخه پاکستان ته 2.8 billion لیږل شوې دي چې د تیر کال د اپریل په مقابل کې 55% زیاتې دي. مرکزی بینک وایي چې د روان مالی کال په لسو میاشتو کې د سعودي عرب نه 640 billion متحده عرب اماراتو نه 15 billion د برتانیې څخه 3.3 billion او د امریکې څخه 2.22 billion پاکستان ته منتقل شوي دي. د بینک د شمیرو تر مخه دا رقم د کال 2000 نه 1 billion زیات دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دی وا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد ویلی د هاسي خام خیالي د کڅو فکر کوي چې د افغانستان د خارجي عسکرو د وټلو سره به طالبان په کابل کې حکومت لړنکی او واک به په لاسو کې واخلي. په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته زمونږ همکار فواد لامی په خپل راپور کې وړاندې کوي.
خلیلزاد چې د نهي اساسي شنبه په ورځ د افغانستان د امن پروسې په اړه د کانګرس د خارجي اړیکو کمیټې ته معلومات ورکول و ویل دا بیانونه چې غنی د هغو یعنی افغان حکومت قواوی به سره و پاشل شي او طالبان به فوري اختیار واخلي په خپل از ما په باور دا د غلطي بیانونه دي. زلمی خلیلزاد هم ویل چې کچرته طالبان و غوړي چې په زور سره واقعي اختیار ته ورسیږي نو بیا به د سیمې او نړۍ په کچه ور باندې پابندۍ ولګول شي. یاد دی وی چې په دې وروستیو کې افغان صدر اشرف غنی هم په یو امریکا کې په طالبانو باندې د پابندۍ لګولو خبر وکړه. په همدې حال کې د کانګرس یو ریپبلیکن غړي مایکل مکال وویل هیڅ داسې امکان نشته چې طالبان دی له امریکا سره په دستخط شوی لوزنامې کلک ودرېږي. دا لوزنامه تیر کال په قطر کې لاسلیک شوه. مایکل مکال زیاته کړه له هغه وخت چې د انخلا اعلان شوی طالبانو سر له اوسه خپل حملو او د نیو سیمو او پوځي مرکزونو قبضه کولو ته زور ورکړی دی. په واشنگتن کې ځینی سیاستمداران په دې ویره کې دي چې که طالبان په افغانستان کې بیا واکمن شي نو د ښځو حقونه به بیا پامال شي. هغه کسان چې کلونه د امریکایانو سره کار کړی دی هغو پر ضد به هم طالبان انتقامي کاروایی وکړي. مګر زلمی خلیلزاد په خپلو خبرو کې وویل چې طالبان به د ځینو دلایلو له امله په پوځي کامیابۍ ټینګار ونه کړي بلکې د سیاسي جوړجاړۍ لار به ونیسي، ځکه په دې به حقوقی تا بین الاقوامی حیثیت پیدا شي او د ملګرو ملتونو او امریکا له تور لیست نه به هم ووزی. بل اړخته کله چې د زلمی خلیلزاد نه د افغان امن پروسه کې د پاکستان د کردار او تګلارې په اړه وپوښتل شول نو هغه وویل چې پاکستان یو ډیر اهم کردار ادا کول لري. د خلیلزاد په وینا امریکا د پاکستان له مشانو سره په نږدې رابطه کې ده چې حقوقی باندې فشار راوړي څو د خپل کافی اثر رسوخ په استعمالولو سره د تشدد کچراچیټه او د یوې سیاسي روغې جوړې ملاتړ وکړي. خلیلزاد وایي زه پوهیږم چې دننه پاکستان کې چیلنجونه شته خو زه باور لرم چې کابل ته د جنرال باجوه د روسي سفر ګټور وو. هغه په ځینو ګامونو بحث وکړ چې دواړه اړخونه به یې اوچتوي موږ هم د برتانی سره په ګډه کوشش کوو چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات بهتر شي. خلیلزاد دا هم وویل چې د منځنی ایشیا او جنوبی ایشیا ترمنځ اقتصادي تعلقات او وده او ترقی هم پاکستان او هم افغانستان ته مهمه ده، نو ځکه د دواړو ملکونو ګټه پدې کې ده چې د امن او استحکام د پاره سره ګډ کار وکړي.
جنرال باجوا او پرایم منیسټر
خلیلزاد وایز ما په نظر جنرال باجوا او د پاکستان وزیر اعظم پدې پوهیږي چې مستقبل د دې اقتصادي مفاداتو سره تړلې دی. جنرال باجوا وویل ملکونه ترقی نه کوي بلکې خطه ترقی کوي. دا هم د یادونې وړ ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د پاکستان د پوځ سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا ورته ډاډ ورکړی چې د طالبانو د امارات یا دیکتاتوري بیا راتک سیمه کې د هیڅ هیواد په ځانګړي ډول د پاکستان په ګټه نه ده. د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا په دې وروستو کې د برتانوي پوځ مشر سره یو ځای کابل ته سفر کړی وو او هلته یې افغان صدر اشرف غنی سره په یو لړ مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. فواد لامی، وی وی ډیو ریډیو، واشنگتن.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voadnews.com.
قدرمن اردوونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو سره نه خبرونه تغواګي یو د نیم ساعت خبری خبرونه په سر کې زو د نن ورځې مهم راپور پلوته. د اسرائیل لخوا پرون یو وار بیا د فلسطین په غزا پټې سیمه جازونو بمباری کړی دا او د سره سم د غزا پټې د حماس وسلوالو لخوا هم راکټي په اسرائیل گزار کړې شوې دي. په دې حق لبنې نور تفصیل تاسو ته زمونږ همکار نصر الله د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کړي.
د نهه یا شنبه په ورځ اسرائیل په غزا پټې باندې نور هوایی بریدونه کړي. بلخوا فلسطینی وسلوالو په راکټي حملو کې دوه د تایلند کارکونکي وجلي، کوم چې په اسرائیل په یو پیکینګ پلان کې کار کاوه. په دې تشدد کې چې د یوې اونۍ نه زیات وخت وشو چې جاری دی، پکې نور و کسان زخمیان شوي هم دي. د اسرائیل په بمباری کې یو شپږچته ودانۍ په نخه کړي چې پکې د کتابونو، دوکانونو او نور تعلیمي ادارې وي، کوم چې به د اسلامیک یونیورسټۍ او نورو کالجونو استعمالولي. په دغه یاد ودانۍ برید نه مخکې اسرائیل هغوی ته خبرداري ورکړی وو چې له وجې دې کې مرګ جوبله نه ده شوې. نړیوال چارواکي د جګړې په اړه اندېښنه څرګندوي او د تاوتریخوالي مخنیو لپاره سفارتي هلې ځلې روانې کړې دي. په داسې حال کې چې د امریکا چارواکو ویلي چې دوی خپل کار کوي او نور په دغه سیمه کې د نورو هیوادونو سره هم همکاري کوي چې دا تاوتریخوالي عادي حالاتو کې بدل کړي. د اروپایي اتحاد د بهرنیو چارو د پالیسۍ مشر جوزف بوریل د حالاتو د نارمل کولو او د تاوتریخوالي د کمولو لپاره د یورپي اتحاد د بهرني چارو وزیرانو سره د نهه یا شنبه په ورځ خبرې کړې. د سپینې ماڼۍ یا وایټ هاوس د مطبوعاتو سکرتر جین ساکي د ګل یا دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې موږ غواړو چې دا روان حالات نارمل تراشي، خو دواړه اسرائیل او حماس ته به کول وي چې تشدد ختم کړي. جین ساکي زیاته کړه چې د ټولو نه مؤثره لاره چې موږ یې ګڼو به کارآمده وي هغه خاموشه او قوي سفارتکاري ده. د اسرائیل د دفاع وزیر بنی ګنټس په یو ویډیو پیغام کې تور لګولې چې د 2014 د اسرائیل او فلسطینیانو د جنگ نه وروسته د دې حالاتو ذمہوار حماس دی. هغه زیاته کړه تر هغه به جګړه پای ته ونه رسیږي تر څو چې موږ بشپړه او اوږدمهاله چوپتیا نه راوړي. حماس اته ورځې مخکې راکټونه وشتل پیل کړل چې د هغوی په وینا اسرائیل په بیت المقدس کې د فلسطینیانو د حقونو سرغړونې کولې. د اسرائیل لخوا نیول شوی لویدیز پټی غاړه کې فلسطینیانو او د اسرائیل 20% عرب لګکېو د نهه یا شنبه په ورځ د حماس له وسلوال ډلې سره په یووالي کې احتجاجي مظاهره هم وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په ریکجویک چریچی هغه په ډیپلوماټیک ماموریت کې دی وویل چې اسرائیل امریکا ته د هغې بمباری په اړه معلومات ورکړل چې د خالی یا شنبه په ورځ په غزه کې په یو ودانۍ کړي چرته چې د اسوسییټډ پریس او نور رسنیو دفترونه وو. اسرائیل ویلي چې دا ودانۍ په نخښه کړي ځکه حماس هم التاملیات کړي. خغلی بلینکن د هغه موادو په اړه د سویلو نه ډډه وکړه چې اسرائیل او امریکا ته ورکړي. د غزا د صحت د وزارت تر مخه د مئی د لسمې نیټې نه چې دا جنگ پیل شوی تر اوسه پورې پکې د 200 زیات فلسطینیان وجلې شوي چې پکې یو کم شپېته ماشومان او 15 ښځې هم شامل دي. بلخوا په راکټي بریدونو کې لس اسرائیلي هم وجلې شوي چې پکې یو شپږ کلن ماشوم هم دی. د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی صدر وولکان بوسکر ویل چې په 193 ممبرانو باندې مشتمل تنظیم به د زیارت په یا پنځشنبه په ورځ د عرب لیگ او او آی سی په غوښتنه غونډه کوي چې په دې روان حالاتو باندې خبرې وکړي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار ډاکټر فیصل سلطان هغه راپورونه رد کړی دي چې ګنې په هواد کې د کورونا ناروغي ضد واکسینو ساينوفارم کې کمای راغلی دی. دا په داسې حال کې چې سرکاري شمیرې ښایي په 13 ساعتو کې 2500 کسان نور په کورونا ناروغي دغه هواد کې اخته شوي او 115 کسانو ژوند له لاسه ورکړی. د ډی ورډیو خبريال الیاس خان په دغه نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد نوړاندې کوي.
په داسې حال چې پاکستان کې په 13 ساعتو کې د کورونا وبا نه 115 خلک مړ شوي دي چې ورسره دغلته د مجموعي مړو شمیره 19,025 ته رسیدلې ده او په 2500 نور خلکو کې دا مرض منتقل شوی دی. د صحت لپاره د وزیر اعظم صلاحکار ډاکټر فیصل سلطان ویلي چې هواد کې د کورونا ضد ویکسین ساينوفارم هیڅ کمی نشته او د ساينوفارم ختمېدل په اړه د درو او بې بنیاده خبرونه خبره کړې شوې دي. ډاکټر فیصل سلطان وایي چې هغه خلک چې د ساينوفارم دومبه خوراک اغسته لري هغه ته به یقیني توګه د دې دویم خوراک ورکول کیږي. بل په لور د پاکستان کابینه پریکړه کړې چې دوی به د انساني همدردی په بنیاد باندې نه صرف د کورونا په حواله سره مرستې فلسطین ته لیږي بلکې دوی ته طبي مرستې هم ورلیږي. د کابینه غونډې نه وروسته د اطلاعات مرکزی وزیر فواد چودھری خبر اعلانوں تا اوئی
پاکستان وہ پہلا اسلامی ملک تھا جس نے فلسطین کے مسئلے کو لے کر ایک بہت ہی سخت موقف اپنایا، ایک بہت ہی واضح موقف اپنایا.
پاکستان هغه ډومبه اسلامي هواد وو چې د فلسطین په شخړه یو سخت او واضح دریس خپل کړی دی. د اوئی چې کابینه پریکړه وکړه چې دوی به نه صرف د کورونا په حواله سره بلکې طبي مرستې به هم فلسطین ته لیږي. د سرکاري شمیرو تر مخه په ګرد هواد کې دا وخت د کورونا فعال په خوشمیري اوش په 13,600 زیات شوی دی. پاکستان کې تر دې دمه 13,923 خلک د دې رنج نه اغیزمنه کېدو پخلې شوی دی. پاکستان کې د کورونا درېم سپک کې تیزواله د اپریل میاشت کې ولیدل شو، خو د هغه وروسته اوس هم روزه د کورونا پیخو او فعال پیخو کې کمی لیدل کیږي. د دې نه علاوه په 13 ساعتو کې د دې رنسکار نور 2900 کم نوي خلک روغ شوي دي چې لوجه د کورونا نه روغ شوي خلکو شمیره 15,501 ته رسیدلې ده. ډاکټر فیصل سلطان هغه رپورټونه هم رد کړل چې کني استرازینیکا ویکسینو کې سموزر اثرات دي. د اوی چې دا ویکسین په یورپ او نور هیوادونو کې کارول کیږي. د ویش د استرازینیکا ډیر لږ موزر اثرات وی او دا د نش برابر وی. ډاکټر فیصل سلطان وی چې په 3.7 میلیون خوراکونو کې صرف 3,301 خلکو باندې د دې منفی اغیز پروته دی. ډاکټر فیصل سلطان په خلکو زور وروړو چې زر تر زر د کورونا ویکسینو خوراکونو واخلي او زیاته کړه چې حکومت به ویکسین اغیستل جاری ساتي چې دغه رنګ د عمل بغیر د سخن ناروان وی. د ان سی او سی شمیرو تر مخه پاکستان کې تر دې دمه 9,03,218 خلکو ته د ویکسینو دواړه خوراکونه ورکړل شوې دي چې پکې 1,01,000 خلکو ته صرف په 13 ساعتو کې ویکسین ورکړل شول. د اوی چې تر دې دمه په ګرد هیواد کې په مجموعي توګه 13,06,291 ویکسین خوراکونه ورکړل شوې دي، کوم چې د پاکستان د مجموعي آبادۍ تقریبا 2% جوړیږي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده.
پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزا رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونه کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
پاکستان سٹیٹ بینک ویلی هواد ته په ترسیلات زر کې اضافه شوی او دروان ملکال په لاسو میاشتو کې د تیر کال په پرتله شپږ 50% زیات رقم پاکستان ته لیږل شوی. په دې حق له ډی وړو خبريال ریاض حسین نور تفصیل تاسو خپل راپور کې وړاندې کړي.
د خیبر پختونخوا په مردان خار کې د کالج استاد ارسلان اقبال وایي د یو ملک په کمزور اقتصاد کې د بهر هیوادونو څخه راتلونکي غیر ملکی زر مبادله یو ځانګړی کردار لوبوي، خو پاکستان لپاره د اقتصاد په نورو اړخونو هم توجه ورکول وی. دوی وایي د برآمداتو په څنګه کې په ورستو کې د یورپین یونین د اتحادی لخوا چې کوم قرارداد وړاندې کړی شوی په هغه توجه ورکړي. بل دا چې په علاقې ته باید چې پاکستان د برآمداتو په مت کې په مقابله کې شامل شي او خپل برآمدات سیوا کړي.
خپل ایکسپورت باندې فوکس ساتل چې خپل ایکسپورت سیدی دا سیوا خپل بزنس انوایرمنٹ دا سی کریئیټ کو چې مطلب گلوبل انٹرنیشنل مارکیټ کې جدي هغه کمپټیټیو شو. دا یورپین یونین دا ریزولوشن دا هغه د وجل کنسرن دی کنه یو څه د حالات دی خپل د اکنامکس او د لیګل د بزنس فایننس خپل جارګن زی دا هغه باندې لکه مونږ له پکار دی.
د پاکستان مرکزی بینک په خپل رپورت کې ویلي 13 میاشت په اپریل کې د بهر هیوادونو څخه راغلي ترسیلات زر 2 ارب او 80 کروڑ ډالر ترسیدلي چې د تیر کال په پرتله د اپریل په میاشت کې شپږ 50% زیات دي. مرکزی بینک د سوشل میډیا ټوئیټر د لارې وایي په بهر هیوادونو کې کارکونکو 2.8 ارب ډالر را لېږلي او دا رقم د جولای نه تر اپریل پورې په 10 میاشتو کې 3.2 ارب ډالر ترسیدلي. مرکزی بینک وایي د تیر کال په نسبت دا رقم یو کم 10% زیات دی. د اقتصاد ماهرین وایي د روجي او اختر نوړان دی په بهر هیوادونو کې مشته پاکستانیانو زیات رقم را لېګلی او دا چې د پاکستان حکومت د روشن ډیجیټل اکاونټ د لارې کومې اسانتیاوي پیدا کړې دي په هغه کې هم خلکو سرمایه‌کاری کړې ده. د پاکستان حکومت دا ولري چې د روشن ډیجیټل اکاونټس تعداد د 1,00,000 څخه زیات شوی. په دې حق لا په پاکستان کې د پیسو د بدلولو د اتحادی مشر ملک بوستان صدا سوایي دوی وایي حکومت د روشن ډیجیټل اکاونټس کوم اسانتیاوي ورکړي په هغه کې د 1,00,000 نه زیات خلکو اکاونټونه خلاص کړي. حکومت هغه بندیزونه هم لري کړي دي په کوم کې چې خلک کولی شي خپل پیسې په اسانه واپس واخلي. بلدا چې په نړیواله کچه تر ټولو زیات 10% سود هم په دې اکاونټونو ورکول کیږي. په کال 1998 کې د اټمی د ماکو وروستو غیر ملکی اکاونټونه تړل شوی وو او هغه یره اوس هم موجود ده، خو حکومت خلکو ته باور ورکړي دي دغه غیر ملکی روشن ډیجیټل اکاونټ څوک هم نشي تړلی. مرکزی بینک وایي د جولای نه تر اپریل پورې د سعودي عرب څخه شپږ 40 کروڑ ډالر، د متحده عرب امارات نه 15 او 8 کروڑ ډالر، د برتانیې نه 3 ارب 33 کروڑ او د امریکا څخه 2 ارب 20 کروڑ ډالر پاکستان ته منتقل شوي. مرکزی بینک وایي روان مالی کال په 10 میاشتو کې راغلي ترسیلات زر د تیر کال 2000 په پرتله 1 ارب ډالر زیات دي. ریاض حسین، وائس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
دا واشنگٹن دے او تاسو ڈیوا اوری
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا ویب پاڼه پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړی.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
قدر من اردونکو د ډیور رادیو خبرونه او ری وسم ساسي پام راګرځو د مطبوعاتي کتنی په لوتا چې زمون همکار مختار خلیل درته وړاندې کوي.
د نام تو قام پرست پختون سیاسي مشر خان عبدالولي خان کونډه بیگم نسیم ولی خان په تیر اتوار حق ورسیده. د پاکستان د انګریزي ژبې مشهور اخبار دی نیوز انټرنیشنل پاکستان د بیگم نسیم په جون او د هغې په سیاسي کردار یو تفصیلی اداریه چاپ کړی ده. د اداریه سرخط ته د جمهوریت آواز دی نیوز انټرنیشنل د خپل اداریه په سر کې لیکلی دی چې د بیگم نسیم ولی خان وفات سره پاکستان د نامتو زنانه سیاستدانو ځینې یوې ډېرې قابلې او زړورې زنانه سیاستدانې نه محرومه شو. اگر که بیگم نسیم د خان عبدالولی خان کورودانی و خو هغه په کال 1910 کې د سیاست میدان ته راکوزیدو نه پس په خپل قابلیت او صلاحیت ځان لا یو امتیازي مقام پیدا کړی و. اداریه لیکي کله چې د بیگم نسیم خاوند خان عبدالولی خان د حیدرآباد د سازش د نامې په مقدمه کې گرفتار کړی شو او د هغه د هغه وخت نېشنل عوامي پارټي د ذوالفقار علي بوټو حکومت په کال 1915 کې غیر قانونه وګرځوله، نو دغه ورځو کې بیگم نسیم ولی خان د سیاست میدان ته راکوزه شوه او د خپل خاوند د خان عبدالولی خان او د خپل سخر د باچا خان جمهوري جدوجهد جاري وساتلو. دغه ورځو کې د دې دوه زامن ډیر کم عمره وو او په سیاست کې د څه قسم کردار ادا کولو جوګ نه وو. په دې وجه د خاوند نفس ټول سیاسي بامبېړ بیگم نسیم ولی خان په خپل سر واخیستو او شیرباز خان مداري سره په شریکه ان ڈی پی یعنی نیشنل ډیموکریټک پارټي جوړه کا. کله چې حق رسیدلی ذوالفقار علي بوټو په کال 1910 کې د وخت نوړان دي د عامو انتخابونو کولو منصوبه جوړه کا، نو بیگم نسیم د بوټو خلاف د پی این اے یعنی د پاکستان نیشنل الائنس په تحریک کې ډیر سرپنچ کردار ادا کو. دی نیوز خپل اداریه کې لیکي چې د کال 1910 په عامو انتخابونو کې د بیشانه زیاتو ټګو ټورو د تورونو باوجود نسیم ولی خان د 400 او ثوابه دوو حلقو نه نیغ په نیغه ووټونو کې برخه واخیسته. د دواړو حلقو نه په درون اکثریت کې کامیاب شوه او دا شان نسیم ولی په ګرد پاکستان کې عامو انتخابونو کې نیغ په نیغه منتخب لومړی زنانه سیاستدانه راښکاره شوه. نسیم ولی خان د پی این اے د تحریک هم یو ښکارا غړی و. د پی این اے د تحریک په نتیجه کې اسمبلی ماتې کړې شوې وی ځکه چې د پی این اے مشرانو پارلیمان کې د سوګند پروتوکولو نه انکار کړی و. نسیم ولی خان د پی این اے مشرانو سره د سوګند نه پروتوکولو په فیصله تر اخیره پورې ټینګه ولاړه پاتې شوه. دی نیوز خپل اداریه کې زیاتی چې د جنرال ضیاء الحق د مارشل لا پر ټول دور کې نسیم ولی د خپل خاوند شاته لکه د غر په شان ولاړ و او پاکستان کې د جمهوریت د قیام د پاره د دې په عزم حوصله او استقامت کې هیڅ فرق را نغلو. په کال 1918 کې بیگم نسیم د اے این پی په نوم د نوي جوړې پارټۍ یو د سر مشره جوړه شوه. دا پارٹی د نیشنل عوامی پارٹی د بوټو د حکومت له طرفه د غیر قانونه ګرځولو نه پس خان عبدالولی خان او د هغه ملګرو جوړه کا. په کال 1918 کې یو لس کال پس د پارٹی په بنیاد شوو انتخابونو کې بیگم نسیم ولی د صوبایي اسمبلی لپاره مقابله وکا او د لاندې باندې سلورو انتخابونو ګټلو خپل اعزاز برقرار وساتلو. بیگم نسیم ولی خان په کال 1990 کې د اے این پی صوبایي صدر وټاکلې شو او سلور ځله په دې عہده منتخب کړې شو. نسیم ولی خان د بے انتها سیاسي صلاحیتونو مالک سیاستدان و. د خپل خاوند د خان عبدالولی خان د وفات نه پس د سیاسي او د کورنو اختلافات له سبب د هغې خپل میرانی زوی اسفندیار ولی خان سره ورانه راغله. دغه موده کې اسفندیار ولی خان په کال 2006 کې د اے این پی مشري ترلاسه کړې وه. بیگم نسیم تر سمودی پورې د پارټۍ دننه د خپلې ډلې مشري وکړه خو اخرې نور ټول ملګرو سره روغه وکړه. دی نیوز انټرنیشنل پاکستان په بیگم نسیم ولی خان لیکلې خپل اداریه په دې لنډه شان تفسیره ختمه کړې ده چې پاکستان غونډې ملک کې چرته چې مونږ ته سیاست کې د قابلو زنانو د برخې اخیستو اجت ته داسې وخت کې د بیگم نسیم ولی خان د وفات له سبب زنانه سیاست کې خالی شوې ده. هغې مقام به ډېره مشکله شو.
د واشنگتن ڈی سی نا دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
ګران اوردونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د سهارنې خبرونه وخت هم په دې ځای کې پاتې رسیدي. تاسو نه اخلو اجازه. د الله فمان.